درنو اوریدونکو السلام علیکم د اوساری رادیو یو بل خبرونه ته مو زه اسمت څاروان هرکلی کوم. د خبرونه هم د طاهر روشن په تخنیکی همکارۍ په خبرونو پیلو. د ملګرو ملتونو د کډوالو لوی کمشنری ویلي د روان کال په اپریل میاشت کې له ایران او پاکستان څخه تر 250,000 زیات افغانان بیرته افغانستان ته ستانه شوي، چې ډیری د فشار او زور له کبله بیرته استول شوي او د چارې د افغانستان له مخکې څخه سخت بشري وضعیت لا خراب کړی دی. د ملګرو ملتونو د کډوالو د لوی کمشنری د معلوماتو له مخې له دې شمېر څخه شاوخوا 6,900 کسان په زور ایستل شوي، په داسې حال کې چې نږدې 1,500 نور په خپل خوښه بیرته ستانه شوي دي. د ملګرو ملتونو د کډوالو لوی کمشنری په خپل روسي راپور کې ویلي د افغانانو په پراخ ډول بیرته ستنېدا د بشري مرستو پر محدودو سرچینو نور فشار هم راولي او د هغو میلیونونو خلکو وضعیت لا خرابوي چې د ژوندي پاتې کېدو لپاره هلې ځلې کوي. د امریکا یو شپیر تقاعد شویو پوځي افسرانو له ولسمشر ډونالډ ټرمپ څخه غوښتي چې د افغان متحدانو د بیا میشتېدو پروګرام ته دوام ورکړي او خبرداری ورکړي چې د دې نوښت پریښودل به د خپلو نړیوالو شریکانو په وړاندې د امریکا باور زیانمن کړي. دا غوښتنه په داسې حال کې شوې چې د ولسمشر ټرمپ د اجرایي فرمانونو له مخې د کډوالو د منلو موقت بندیز د پای ته رسیدو په حال کې دی. دغه فرمانونه سپینې ماڼۍ ته د ښاغلي ټرمپ له بیرته راتګل لږ وروسته صادر شوي وو، چې په لړ کې د هغو افغانانو د بیا میشتېدو پروګرامونه هم وځنډېدل چې له امریکایي ځواکونو سره یې کار کړی و. تر دې دمه د ټرمپ ادارې لا څرګنده کړې نه ده چې دا پروګرام به بیا پیلوي او که به یې پای ته رسوي. ازبکستان وی له افغانستان سره به یو سوداګری مرکز جوړ کړي او د سوداګری اړیکو د پراختیا په باب د خبرو لپاره به د رواني میاشتې په لړ کې افغانستان ته یو جګپورې پلاوی واستوي. دا خبره د ازبکستان د صنعت پانګونې او سوداګری مرستیال وزیر پرون چهارشنبه په تاشکند کې د طالبانو د حکومت له یو پلاوی سره په کتنه کې وکړه. د طالبانو د سوداګری وزارت په یو خبر پاڼه کې ویلي چې د دوی د صنعت او سوداګری وزیر احمد الله زاهد د یو پلاوی په مشرۍ ازبکستان ته تللی، څو له ازبک چارواکو سره د هغو ستونزو پر حل لارو خبرې وکړي چې افغان سوداګر په ازبکستان کې ورسره مخامخ دي. د جنوبی کوریا استخباراتي ادارې ویلي د شمالي کوریا نږدې 500 سرتیری چې د روسیې او اوکراین په جګړه کې برخه اخیستي و وژل شوي دي. د جنوبی کوریا د استخباراتو ملي ادارې د چهارشنبه په ورځ د دې هیواد پارلمان ته ویلي چې په مجموع کې تر اوسه د شمالي کوریا شاوخوا 4,500 سرتیرو ته مرشوب له اوښتی ده. د راپور له مخې له جنوري څخه تر مارچ میاشتې پورې د الوتکو او ریل ګاډو په وسیله شمالي کوریا ته کابو 2,000 پوځیان وړل شوي دي. او د سویډن پولیسو یو تن په اوپسالا ښار کې د سه‌شنبه د ورځې د ډزو په تړاو دیولای دی. د راپورونو له مخې یو ځلمکی د ښار په مرکز کې په یو سلمانی کې پر خلکو ډزې وکړې او بیا د یو سکوټر په وسیله وتښتید، خو پولیسو تعقیب کړ. پولیسو د چهارشنبه په ورځ تایید کړ چې نیول شوی کس تر 300 کلونو کشر دی. د سویډن پولیسو په یو خبري کانفرنس کې وویل د برید درې واړه قربانیان د 1560 کلونو ترمنځ عمرونه لري. که هم د سیمې د پولیسو مشر اریک اکراولوند وویل چې د هغوی هویت تر اوسه سم نه دی تایید شوی.
تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیزه خپرونه.
د لوی مهربانه را په سپیڅلي نامه سلامونه ونې کې هیله مې ومنه درنو زده کوونکو، هیله ده چې روغ او جوړ به یاست او وخت مو تر دې مهاله په خیره رسولي وي. تاسو ټولو ته د ولسم ټولګي تاریخ مضمون پنځم لوست شر اخلاص تویم. په دې هیله چې د تل په څیر نن ورځ هم د لوست سره خلنې شي ور سره مل پاتې سي او د نن ورځې د موضوعات څخه ګټه واخلي. نن مو لومړنی موضوع د سامانیانو په حق لده ده چې سامانیانو حکومت څه ډول حکومت دی. دغه اروند به موږ او تاسو په همدې لوست کې معلومات لسته راوړو. راځو خپل درس پیلو چې لومړنی موضوع مو د سامانیانو په حق لده. سامانیان د سامان خدات په نامه د یو سړي د نامه څخه اخیستل سوی دی. دغه نوم چې هغه زموږ د هیواد د مشهور تاریخ لیکونکو عبدالحی ګردیزی په وینا سره سامان خدات د مغان یا زردشتي د روحانیونو څخه شمیرل کیږي او د ماورانهر په څنډو کې دی ژوند کوي. د سامانیانو د لړۍ لومړنی بنسټګر چې و هغه اسماعیل بن احمد بن سامان خدات نومېدی چې دی په 240 قمري کال کې پر فرغانه کې وزېږېدی او امیر اسماعیل په پوره ډول سره په ماورانهر باندې هغه وخت واکمني ترلاسه کړې چې د ده ورور نصر په 299 هجري قمري کال کې مړ سو. مګر د ده شهرت او اعتبار بیا هغه مهال ډېر زیات سو چې سفاریانو ته یې په جګړه کې ماته ورکړه او د هغو څخه یې حکومت ودیوي. عمر بن علی سفاری هم ونیوی. نو دغه مهال د شهرت او اعتبار په دغه ځای کې ډیر زیات سو. دغه پیښه په 298 قمري کال کې د ربیع الاول په 15 رامنځته سو او وروسته له دغه پیښې بیا عباسي خلیفه متزد ته د حکومت فرمان ولیږي، ځکه چې د سفاریانو د خلافت د اوامرو څخه د سرغړونکو په ماتې سره سامانیانو په عباسي خلافت کې ډیر محبوبیت ترلاسه کړ او د دې ترڅنګ امیر اسماعیل سامانی د عباسي خلافت د ملاتړ په لاره کې د نورو مخالفانو سره هم جګړه وکړه. دا چې دی خپل ملاتړ د عباسي خلافت څخه وشودي، نو په دغه وخت کې هر هغه مخالف چې د عباسي خلافت مخالفین و د هغو سره جګړه وکړه چې د هغو د جملې څخه لکه د تبرستان د علوي سادات سره جګړه وکړه او د هغوی مشر محمد بن زید علوي یې ووژي چې تبرستان یا اوسنی تهران او څو وخت وروسته بیا زنجان او قزوین هم ونیول. په دې ترتیب سره بیا د خپل فتوحاتو یا د خپل واکمنۍ لمنه نور هم د افغانستان څخه واړوله، د اوسنی ایران تر لویدیځ څنډو پورې ورسول. او ورسره د امیر اسماعیل سامانی په وخت کې د سامانی دولت پلازمینه یعنی د بخارا شهر چې د سامانی دولت پلازمینه یا مرکز و هغه ډیر پرمختګ وکړي او همدارنګه په ختیځ کې د اسلامي شهرونو هم په یو مهم مرکز باندې بدل سو. امیر اسماعیل بیا تقریبا د 2 کلونو د امارت څخه وروسته یا د 2 کلونو واکمنۍ څخه وروسته دی په 295 قمري کال یا 908 کال کې مړ سو. د ده پسې ځایناستی څه ډول ټاکل کیږي؟ د امیر اسماعیل ځایناستی یا د ده څخه وروسته چې کوم کس واک ته رسیږي هغه د همدغه امیر اسماعیل زوی دویم احمد و چې د ده ځایناستی سو او د ده څخه وروسته واک ته ورسېدی، چې بیا د ده د واکمنۍ په دوره کې چې د ده د واکمنۍ دوره 5.5 کاله وه، د سامانی دولت عسکرو په سیستان کې د سفاریانو هغه کوم پاتې شوني یا هغه کوم پلویان چې پاته وه او همدارنګه په ماورانهر کې بیا د ترکانو سره جګړه وکړه او په دې نشته یا په دې جګړه کې سامانی دولت بریا ترلاسه کړه. خو احمد سامانی بیا ډیر ژر په 300 قمري کال یا 914 میلادي کال کې د خپلې مرۍ د خوا وژل کیږي، چې بیا د څخه وروسته د زوی نصر واکمنۍ ته رسیږي. د نصر د مړینې څخه بیا وروسته یعنی کله چې نصر واکمنۍ وکړه د هغه د واکمنۍ وروسته بیا یا د هغه د مړینې څخه وروسته بیا سامانی حکومت تر 300 پنځه نوي قمري کاله پورې پاتې کیږي، یعنی تر دغه کاله پورې د دوی واکمنۍ دوام لري او په دغه وخت کې بیا 8 تنه سامانی مشران واک ته رسیږي. یعنی د نصر د مړینې څخه وروسته تر 300 پنځه نوي قمري کاله پورې 8 تنه نور کسان واکمنۍ ته رسیږي او په دغه حکومت کې واکمنۍ کوي، چې بیا په 300 پنځه نوي کال کې دغه حکومت د منځه ځي. د سامانی دولت مخ په زورتیا یا مخ په ماتې هغه مهال دوی مخ په ماتې کیږي یا کمزوري کیږي چې ډیر واک سیمه ییز مشرانو ته په لاس ورځي، یعنی سیمه ییز حکومتونه رامنځته کیږي. مثلا په هر برخه کې یو حکومت راپورته کیږي او هلته خپل سیمه ییز حکومت پیلوي، خپل ځان خپلواک ګڼي. نو د دغه سامانیانو د دولت کمزورتیا یا هغه مهال چې دغه دولت د ماتې سره مخامخ کیږي مخ په پرځېدو روانېږي، دا هغه مهال شروع کیږي چې په دغه وخت کې یا په دغه حکومت کې سیمه ییز حکومتونه رامنځته سي یا زیاتره واک سیمه ییزو مشرانو ته په لاس کې ورکول کیږي. مثلا په لویدیځ، ختیځ او په ځینو ولایاتو کې چې کوم مشران دي، دغه د حکومت یا د دولت زیاتره واک دغه سیمه ییز حاکمانو ته پلاس ورکول کیږي یا دغه سیمیز مشران ته پلاس ورکول کیږي چې دغه مشران د جملې څخه یو هم البتګین و چې دی په لومړی کې د غلام د ترک د غلامانو څخه و چې بیا دی په غزنه کې په 315 کال کې د ترک د مریو په ملاتړ سره یا د ترک د غلامانو په ملاتړ سره د غزنویانو د نوي حکومت بنسټ ایږدي. بیا ساماني حکومت او دولت 102 کاله او 6 میاشتې اوږدېږي او 102 کاله او 6 میاشتې نوره واکمني کوي چې دغه د دغه دوام یا د دغه دورې څخه وروسته بیا دغه حکومت د منځه ځي. راځو دا چې د سامانیانو په دوره کې اقتصاد او فرهنګ څه ډول و. د سامانیانو دوره چې د ختیځ نړۍ په تاریخ کې د اسلامي رنسانس په توګه تعبیر شوی دی او د اقتصادي پلوه هم په ځانګړې توګه زموږ هېواد د روښانه دورو څخه شمیرل کیږي، یعنی د اقتصادي پلوه زموږ هېواد ډېر روښانه او په دغه دوره کې د اقتصاد او صنعت په برخه کې پرمختګونه ډېر سوي وو او دغه پرمختګونه دوه عمده لاملونه درلوده، چې لومړی د درنو مالیاتو او باجونو نشتنوالی و، یعنی درنه مالیات پر خلکو باندې نه وه، ډېر باجونه نه وه. دویم دلیل یې دا و چې لازم کورنی ثبات او همدارنګه بهرنی سوله، د بهرنیانو سره به د سولې لاره پر مخ تلله او همدارنګه دننه کورنی نظام یا کورنی ثبات شتون درلودی، چې دغه دوه لاملونه د اقتصادي پرمختګ دوه عمده دلایل وه. د دغه دوه د عواملو په ترڅ کې بیا ښه اقتصاد او ښه اقتصادي وده رامنځته سوله، اقتصاد ډېر پرمختګ وکړي، د خلکو اقتصادي وړتیا لوړه سوه، قصرونه باغونه او همدارنګه ظریفه صنایع رامنځته سوه، د خلکو تولیدات وده وکړه چې تر هغه ځایه پورې چې په یوه کال کې د سامانیانو د خوا د هیواد 70 میلیونه درهم راټولېدله. د فرهنګ او تمدن په برخه کې هم مهم یون رامنځته سو، ځکه د سامانیانو په لاس باندې د یو پیاوړي نظام بنسټ کېښودل سو او د همدغه بنسټ د ایښودلو سره سم فرهنګ او تمدن ډېره وده وکړله، د استعدادونو د راڅرګندېدلو لپاره مناسب چاپېریال رامنځته سو چې د هغه چاپېریال یا هغه موقع چې برابره سوی وه د دې لامل سو چې ډېر مهم او ډېر ښه استعدادونه راپورته سي، په ځانګړې توګه د نظم او نثر په برخه کې ډېر لوی بدلون رامنځته سو، دغه د نظم او نثر په برخه کې ډېر پرمختګونه وسوه. د دې ترڅنګ د سامانیانو په دوره کې د پوهنو د پراختیا مهم علت د عقیدې ازادي او همدارنګه د سامانی مشرانو حوصله او د هغو نرمي وه چې په دې دوره کې د تعصب څخه ډکه فضا موجوده نه وه، یعنی یو ډېره ښه فضا، یو ډېره آرامه فضا موجوده وه. په دې ترتیب سره د اسلامي تمدن طلایي دوره ډیره ښه وزلیده او لوی اسلامي فیلسوف ابو نصر محمد بن محمد فارابي د ختیځو سیمو د حکیمانو خاتم شیخ رئیس ابو علي حسین بن عبد الله بن سینا او همدارنګه لوی متفکر ریاضي پو او تکړه ستوري پیژندونکي ابو ریحان محمد بن احمد خوارزمي د دې ترڅنګ د دری فارسي شاعرانو لوی استاد جعفر بن محمد درو دکی شاعر استاد او تکړه حکیم ابو الحسن شیخ شهید بلخی او سره امیر منصور سامانی وزیر او د بلعمی تاریخ لیکونکی محمد بن عبد الله بلعمی او د دې ترڅنګ د لمړی منصور سامانی تکړه وزیر جغرافیه پو او اشکال عالم د کتاب لیکونکی ابو عبد الله احمد بن محمد جیهانی ورسته د اسلام د دری فارسی لومړنۍ شاعره رابعه بلخي چې پلاری د زینت العرب لقب ورکړی وو او همدارنګه لسګونه نور پوهانه او هوشیارانو په دغه دوره کې ژوند کوي او ډېر کتابونه وړاندې کړل. ورپسې راځو د غزنویانو او سلجوقیانو دورې ته. غزنوی زموږ په هیواد کې د غزنه، غزنین یا غزنی د شهر څخه په ځانګړې توګه هغه وخت اهمیت وړ وګرځېدی چې د سامانیانو ترکی سردار البتګین 315 کال کې د امیر عبدالملک بن نوح د مرګ په وخت کې په هغه توتیا کې ګډون درلود یا غوښتل یې چې د خپل خوښې شهزاده وخت ورسوي، خو ولې توانې دی ځکه د خپل رشکر سره غزنی ته ولاړې او دغه شارې د خپل مرکز په توګه غوره کړې. خو د غزنویانو واک د سبتګین په نامه د یو بل ترکی غلام په واسطه تثبیت سو او دغه سړی چې په اصل کې بیا د مرکزی اسیا د ترکانو څخه شمیرل کېدی، د زنداني کېدو څخه وروسته د البتګین د خوا واخستل سو او د نموړې د هوشاری لکبله د الپتګین د پام وړ وګرځیدې او تر هغه ځایه پورې چې بیا د نموړې د ساتونکي مشري هم د تور په غاړه سوله او د الپتګین د لور سره یې واده وکړي. سپتګین د الپتګین د مړینې څخه وروسته بیا د ده زوی ابو اسحاق ابراهیم درې کاله او د ده څخه وروسته بیا بلکتګین د لسو کلونو لپاره د غزنی اداره په غاړه لري او دوی د الپتګین خلاف د سامانیانو سره ښې اړیکې درلودې. د غزنی کمزوري ادارې او د دې ترڅنګ په غزني باندې د لیوکیانو او نور مخالفینو احتمالي لاسبری او د دې ترڅنګ ترکیه افسران او سرتیری دې ته وهڅول چې سپتګین د الپتګین زوم خپل امیر وټاکي. سپتګین د هیواد ادارې لپاره ایالتونه د خپلې کورنۍ او د غړو ترمنځ وویشل چې ډېر مهم شعر د بوست یعنی د بوست شعر یې د بل زوی نصر یعنی شاپور یې د خپل زوی ابوالقاسم محدود او همدارنګه غزنی خپل بل زوی اسماعیل تور وسپارل او ورپسې سلطان محمد غزنوي دی چې سلطان محمد غزنوي د سپتګین د مړینې څخه وروسته واک ته رسیږي. یعنی کله چې سلطان محمد غزنوي هغه مهال واک ته سیږي چې سپتګین مړ کیږي او د محمد غزنوي منظم سیاست په افغانستان او همدارنګه د هغه په شاو خواسمو کې د سیمه ییزو حکومتونو په لمنځولو باندې ولاړ وو او د کار بیا د واکمنې ډېره ځواکمنه کړه دا چې د سیمه ییزو حکومتونه د منځه یوړل او په دې توګه سره سیستان، هزارهجات، جوزجان، چاقنیان او همدارنګه خوارزم د غزنی دربار اطاعت ته غاړه کېښوده او دوی یې ومنل. د غزنوي دورې پاچاهان چې وه یو یې الپتګین وو، ورپسې سپتګین وو، همدارنګه اسماعیل بن سپتګین، سلطان محمد غزنوي، محمد بن محمود، سلطان مسعود، مودود بن مسعود او ترڅنګ یې مسعود بن مودود، بهاولدوله، علي بن مسعود، ځینې مشهور پاچاهان وو په دغه دوره کې. نو درنو زده کوونکو، دا اوس موږ او ستاسې د نن ورځې درس په دې هیله چې د نن ورځې درس به مو د پام وړ ګرځېدلی وي، موږ او تاسې د مختلفو موضوعاتو اړوند بحث وکړي او د هرې موضوع اړوند مو لازم معلومات لاسته راوړل په دې هیله چې تر دغه وروستنی شیبو تاسې د دغه لوست په دغه لوست کې زموږ ملتیا کړې وي او د هر لوست څخه د هرې موضوع څخه چې په دې لوست کې موږ او تاسې ورباندې بحث وکړي او وژغېدلو د همدغې موضوع اړوند به تاسې معلومات لاسته راوړی وي او د پام وړ به مو ګرځېدلی وي. د تل په څېر بیا هم یادونه کوم چې درس ځان سره تکرار کړي او هڅه وکړي چې په پوره ډول مفهوم څخه واخلي او شی زده کړي. نو د نن ورځې درس مو پر همدې ځای پای ته رسیږي. درنو زده کوونکو، تر راتلونکي درس پورې چې د بلې موضوع سره ستاسو درنه حضور ته حاضرېږو، تاسو ټول په لویه مهربانه رب سپارم. ښه وخت ولرئ. شی چری
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیزه خبرونه.
بسم الله الرحمن الرحیم. دلی مهربان را پس پیسې لینا ما سلام نو نیکی هیله میو منی درنو زکون کو هیله د چرو هاو جوړ بیاست او وخت مو د دې محاله په خیر را رسولی وي. تاسو ټول ته د نن ورځې پنځم وسه شرخ لاس پایم. هیله د چنن ورځ هم تل وسه راخرنی شه بار سره مل اوسی. د تیر درس پای دمان مل وسه د مرکزی دولت ټینګشت. سردار عبدالرحمن خان د امیر محمد افضل خان زوی دی چې د امیر دوست محمد خان مسیح هم وو. د پاتل سوه د شم میلادي کال کې زیږیدل دي او په 15 کلنۍ کې بیا سلطنت ته رسیدل دي. عبدالرحمن خان په 1918 میلادي کال کې د امیر شېر علي خان د قوا په وسیله ماته خوري او د بخارا ته ځي چې په 1919 میلادي کال کې بیا د کابل او غزنی ترمنځ کله چې انګلیسیان پر افغانستان باندې د دویم ځل لپاره حمله کوي، نو سردار عبدالرحمن خان د انګلیسیانو د دغه حمله څخه بریشي او د افغانستان ترځ پر قطغال او بدخشان کې د خلکو سره خبرې کوي. خلک د انګلیسیانو پر ضد باندې جهاد ته رابلي او هغوی ته تشویقوي د انګلیسیانو پر ضد باندې جهاد وکړي. په همدغه طریقه بیا د ولسي لشکر جوړوي او چاریکار ته داخليږي، هلته د خپل سلطنت اعلان کوي. انګلیسان هم د امیر عبدالرحمن خان د دغه پوهي او سیاست څخه خبر و، نو ځکه کله چې عبدالرحمن خان واک ته ورسېدي په دوی کې تشویش او بیره ډېر رسول، ځکه نو دوی خپل شتون په افغانستان کې لازم ونه غړي. په ځنګړي ډول سره په میوند کې کله چې هغوی ماته خوري او د دې مورال کمزوري کیږي، نو د دې بیره او تشویش نور هم پسې دی چې د خپل شتون په افغانستان کې لازم نه غړي. او په همدغه وخت باندې د جنرال رابرټس قواوی هم په شیرپور کې محاصره. د دې لپاره چې هغوی د دغه د لومړی جګړه پیښه بیا تکرار نسی، کله چې انګلیسان په اول ځل واری په افغانستان باندې حمله وکړه او دوی ماته وخوړه، نو دغه پیښه یو واری بیا تکرار نسی. دوی هڅه وکړه د ژمي د رسېدو څخه مخکې د افغانستان څخه ووځي، نو ځکه د عبدالرحمن خان حکومت په رسمیت باندې پیژني او کابل هم امیر ته تسلیموي، خپل قواوو په وتلو باندې پیل کوي. کله چې امیر عبدالرحمن خان په 1300 میلادي کال کې سلطنت ترسیږي او د دولت چارې ترلاسه کوي، نو دوی په دغه وخت کې د ډیرو سختو حالاتو سره مخامخ وو، ځکه په دغه مهال کې کله چې انګلیسانو پر افغانستان باندې حمله کړې وه، د افغانستان خلک ډیر زیانونه لیدلي وه. نو د دې لپاره چې عبدالرحمن خان پر دغه ستونزو باندې بریالی سي او دوی وکولای سي چې دغه ستونزې حل کړي، نو دوه پروګرامونه تر لاس لاندې نیسي. اول دا چې یو مرکزي دولت جوړ کړي، او بل په اداري پوځي برخه کې اصلاحات و، چې د یو مرکزي سراسري دولت جوړول او په اداري او پوځي برخه کې اصلاحات راوستل د دوه اهداف او دوه مخې و چې د پرداغه دوه مخ باندې کار کوي. او امیر عبدالرحمن خان تر 21 کال پاچاهي د 901 میلادي کال د اکتوبر په لومړی تاریخ باندې د 21 کال په عمر باندې د نقرس ناروغي له امله د مړکیږي او د کابل په بوستان سرای یا اوسنۍ زرنگار پارک کې خاورو ته سپارل کیږي. د هغه د حکومت پر وخت باندې شونې او روزنې، کلتور او صنعت په برخه کې ډیر کار نه کیږي، او امیر عبدالرحمن خان په دې باندې وتوانېدی چې مرکزی دولت بیا راژوندی کړي. په افغانستان کې مرکزی دولت چې د منځ تللې و، هغه یو ریبیا جوړ کی او دغه مرکزی دولت ټینګي، او هغه ملکول توایفي چې هغه د شهزادګانو د بی اتفاقی او ترڅنګ د انګلیسیانو په استعماری کې په استعماری د سیسو سره رامنځته شوی و، هغه د منځه یوړل. مګر په خوښۍ سره د ډیورن د ماهیدې لاسلیک هم د په محل باندې سوی و، چې افغانستان د ختیز او سویل په برخو کې خپلې ځمکې د لاسه ورکړې، او دغه د ډیورن ماهیده چې وه دا یوه ډېره شرمونکې ماهیده او زموږ د هیواد لپاره. د ماهیدو د لاسلیک څخه یو د ډیورن ماهیده په 1993 میلادي کال کې د یو شپږ کسیز هویت چې د هغه هیئت چې د هغه مشري د برتانیا د بهرنیو چارو د سکرټر مارت میر ډیورند فلاسکی و، او ترڅنګ شپږ کسیزه کسان چې هغه الیس، ډاکټر فان سمیت، مکمهان، دانلند او کلارک په دغه هیئت کې شامل و. د خیبر د لارې افغانستان ته دوی راغلل، او په داسې حال کې چې انګلیسي قواو د افغانستان په ختیز او سویلي سرحدونو کې ځای پر ځای شوي و. دغه هیئت امیر عبدالرحمن خان سره د حشمت خان په باغ کې یو لیدنه وکړه، او د خبرو په شروع کې پرته له کمیسریز څخه په ډیر جدي ډول سره عبدالرحمن خان ته دا وویل چې امیر مجبور دی چې دغه معاهده یا دغه تړون امضا کړي، که چیرې امضا نه کړي او دغه معاهده ونه مني، نو د دواړو دولتونو ترمنځ اړیکې د منځ ځي او دلته شاید بیا هم جګړه پیل شي. نو امیر په ډیر سخت حالت کې راګیر شو، او د تیروتنه هم دا و، پرته له دې چې دغه متن یا دغه د مذاکرات په حق له افغانستان خلکو ته معلومات ورکړي، دغه ترون امضا کوي او پرته له دې چې د خلکو رائے یا نظر واخلي، ماهیده امضا کوي او مني. چې دغه ماهیده کې ځینې مواد شتون درلوده، یا د ډیورند کرښې مواد دا و، اول د افغانستان ختیز او سویلي سرحد چې هغه د واخان څخه شروع شوی دی او د ایران تر سرحد دوام پیدا کوي، دغه په دې تړون کې دغه سرحدونو نقشه زمیمه شوی ده. د برتانوي هند دولت هم په هغه ځمکې کې چې هغه په افغانستان پورې اړه لري هیڅ وخت لاس وهنه نه کوي، او هغه ځمکې چې بیا په هندستان پورې اړه لري، د افغانستان دولت به بیا هیڅ کله د هندستان په ځمکو باندې لاس وهنه نه کوي. ترڅنګ د اسمار سیمی او د هغه پورته د چنګ تر سیمی پورې په افغانستان پورې اړه لري، د افغانستان دولت هیڅ وخت د سوات، باجوړ، چترال او ارنوي سیمو کې مداخله نه کوي. د برمل سیمه هم په بشپړ ډول سره یا په مکمل ډول سره په افغانستان پورې اړه لري، او د افغانستان حکومت د وزیر او داوړ په سیمه کې باید په دغه دواړو سیمو کې دوی ادعا نه شي کولی د افغانستان دولت. نو د دې ترڅنګ دا چې دغه سرحدونه دغه سرحدي لیکي به د برتانیا و افغانوي او افغاني هیات په واسطه سره د نقشې سره سم په نشه کېږي دغه سرحدونه، او د دې ژمنلیک شرایط هم د برتانیا و افغانستان ترمنځ د قبول وړ دي. که چیرې په کومه فقره کې یا په کوم شرط باندې کوچنی اختلاف پیدا شي، نو باید د دوستانه خبرو له لارې څخه حل او فصل شي. دا هغه د ډیورند کرښې مواد و چې د دواړو دولتونو ترمنځ لاسلیک شو، او امیر هم پرته له دې چې د خلکو رائے او نظر په دغه حق له واخلي دغه معاهده لاسلیک کوي. راځو پسې د امیر حبیب الله خان سلطنت
چې سردار حبیب الله خان د امیر عبدالرحمن خان زوی وو او کله چې امیر عبدالرحمن خان د امیر شېر علي خان د خواسخه په کابل کې ماته وخوړه دی بیا بخارا ته پناه واخیسته. سردار حبیب الله خان هم په 1322 میلادي کال کې د غزنی ترمنز په ششګاو سمرقند کې زیږیدلې دي. هغه په 28 کلنۍ کې په 1901 میلادي کال کې د پلار د مړینې څخه وروسته واک ته رسیږي. او امیر حبیب الله خان هم یو فرهنګي څیره و ده، ټینګار کوي چې ټولنه پرته د ښوونې او روزنې څخه پرمختګ نشي کولی، او هغه کار چې د په وخت کې ترسره سو هغه د معرف بنسټ ایښودنه وه. د چې د معرف بنسټ د همدغه امیر حبیب الله خان په وخت کې بنسټ کې شو. د 1903 میلادي کال کې لومړنی ښوونځي د حبیبي لیسې په نامه جوړه سوچ په دغه ښوونځي کې د دینی مضامینو سربیره نور عصري مضامین لکه تاریخ، جغرافیه، ریاضي، کیمیا، فزیک، هندسه، مثلثات، حکمت، حفظ الصحه او داسې نور تدریسېدل. ځینې نور ښوونځي هم د ښار په ځینو برخو کې جوړ سول. په پوځي برخه کې هم د حربي په نامه ښوونځي جوړ سول چې په دغه ښوونځي کې د علمي مضامینو سربیره ارکان حرب هم په هغه کې تدریسېدل، او دغه ښوونځي استادان هندي، ترکي او افغاني استادان و. یعنی دغه مضامین د هندي، ترکي او افغاني استادانو لخوا تدریسېدل. د مطبوعات په برخه کې هم د کابل په ښار کې یو مطبوعه جوړه سوه چې د هغه بدبې ماشینونه د بخار د قوې په وسیله سره فعالیت کوي، او په دغه مطبوعه کې ځینې دولتي لاهیې او جریدې چاپېدلې. لومړنۍ دوه جریده یا د لومړي ځل لپاره دوه جریدې د سراج الاخبار او سراج الاطفال په نامه تاسیس ول، چې هغه مسؤل مدیر محمود طرزی وو، او د محمود طرزی تر نظر لاندې دغه جریدې چاپېدلې او خپرېدلې. د دې تر څنګ د کابل، غزنی او کابل جلال بات او لغمان لاره هم جوړه سوله، او د لومړي ځل لپاره ځینې موټر د وړلو او راوړلو لپاره د یوې کمپنۍ څخه چې مطلر نومېدی د بمبئی څخه دغه موټران رانیول سول، او ځینې یا څو کسه د موټر د ترمیم د زده کړو لپاره هندوستان ته واستول سول. د نساجي په برخه کې هم د وړي عبدالو په نامه باندې یو فابریکه جوړه سوله چې هغه په کال کې 5000 عسکرو ته یونیفورم جوړوي. د دې تر څنګ د اوبو د برښنا یو کوچنی فابریکه هم په جبل سراج کې جوړ سو چې دغه فابریکې د تولید کچه بیا لږ وي، یعنی ډیر برق نه تولیدوي، یوازې په دې باندې توان دی چې ارګ روشانه کې یا ارګ ته برق ورکړي، چې بیا وروسته توربینونه هم ډیر سوال او د کابل ټول ښار ته برښنا ورکوله. د کرنې په برخه کې د هغو ځمکو اوبه چې لږ وي د هغه د پاره ځینې بندونه او نهرونه جوړ کړل، او امیر د 1903 میلادي کال په پای کې د امیر د خپلو ټولو درباریانو سره د تفریح لپاره د جلال آباد د بهیانو د ښکار کولو لپاره د لغمان یا کلګوش سیمې ته ځي. هلته بیا د فبروري د میاشتې په 10 تاریخ باندې د یو معلوم کس د خواسخه د توپنچې په ډز باندې دی وژل کیږي. بیا جسد جلال آباد ته وړل کیږي او حالته خاورې ته سپارل کیږي. د امیر حبیب الله خان د سلطنت په لومړۍ کې اداري وضع تقریبا ښه و، خلکو دا فکر کوي چې نور به هم دغه اوضاع ښه شي، مګر وروسته بیا د افغانستان اداري صلاحیتونه ځینې محدودو کسانو ته په لاس ورځي چې اداري فساد خپل اوج ته رسیږي، او امیر خپله هم په دربار کې پایش اشرت باندې ډوبي او د هیواد حالات څخه نه خبري، چې د ټولنې د پرمختیا چټوالي، د خپلواکۍ د منځه تلل، تر څنګ د اداري فساد زیاتوالی، بی عدالتي، د ملاماتونکو یا ډیر لوړ مالیه چې پر خلکو باندې شودل کېده، د خلکو ستونزې نوري هم ډیر سولې. روشن فکرانو بیا د هیواد دغه بحراني حالت لیدي او دوی خوابه دي، نو ځکه دغه ستونزې د حل لپاره دوی د افغانستان په دغه فکر کې سوچ سره ول د افغانستان خلک د دغه حالت څخه خلاص کی. په پای کې دوی فیصله وکړه چې د دولت مطلق الانانی په مشروعیت باندې بدل کړي، یعنی مشروطه حکومت رامنځته کړي. او روشن فکران د دربار د اصلاح غوښتونکو شاوخوا سره راټول سول، په دولت کې د اصلاحاتو غوښتونکو سول، او د حبیبي لیسې د روشن فکران په د حبیبي لیسا چې هغه مهال یعنی د امیر حبیب الله خان په وخت کې دغه ښوونځي جوړ سول، د روشن فکرانو په یو سیاسي مرکز باندې دغه لیسا بدل سو. د دربار روشن فکران د حبیبي لیسې څخه د باندې بیا یو سیاسي ګوند جوړ کړی و، چې په دغه ګوند په مرامنامه کې د مطلق العنان حکومت بدلون په مشروطیت باندې او د خپلواکۍ ګټل، متوازن معارف، او د افغانستان په افغانستان کې د نوي فرهنګ خپرېدل دغه موضوعات چې په دغه ګوند کې شامل و. او دغه ګوند بیا یو لسکسیزه ډله د ګوند موسسه او مجر په وسیله وویشل سو. د دې لپاره چې دغه ګوند فعالیتونه ښکاره نه سي، نو دغه ګوند غړي یو بل سره حتی نه پیژندل. دوی به پټ ډول سره خپل جلسې جوړولې او په جلسو کې به د ګوند چارو په برخه کې تصمیمونه نیول کېدل. په 1909 میلادي کال کې په ژمي کې کله چې امیر حبیب الله خان په تفریح باندې مصروف و، محمد عظیم خان د حربي فابریکې کارمند و او د شهزاده کبیر خان بیا د خصوصي ښوونکي ملا منهاج الدین د ګوند ټولو غړو فهرست جوړ کړي. د یو راپور سره امیر حبیب الله خان ته واستوي چې په دغه راپور کې بیا داسې لیکلي وو چې دغه ګوند موخه د امیر حبیب الله خان وژل او د مشروطه حکومت جوړول دي. او په کابل کې هم داسې اوازه خپره شوه چې د هر څه یا دغه ګوند د هغو